ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي. زتران دا هم ویلی چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي یې ونیولي. ریچارد بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولی دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی، زه بیا قید او شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېده د دیش کارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو لمخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساتونو کې په دونیسک سیمه کې د تاودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونه په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شارو. د اوکراین د پوځ دوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 300 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استازي وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستر دار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
بچی می دی جامع نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته، چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچه وشو، او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکي له دفترونو وځي، ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې په ترس کې لشتر لږه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي پکې وژل شوي وو. د نننۍ 14 د نورو جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. له د اورو تلاش صاحب وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وطن ته نږدې 14 شوه، چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي حوزې اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلې زدران زیاتوي د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه، چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوي او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت مخته له 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان وروړل شوي دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د تیر کال د مرغومې په 21 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو، چې پکې د یاد وزارت 14 ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې 40 کسه ووژل شول، چې یوازې 14 یې ډیپلوماټان او تر 40 ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دی او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډیره مننه آسیب الله تلاشو چې د کابل د نننې 14 جزئیات واورول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، د طالبانو په قول په دې 14 کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوې وه، مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړیو د وژل کېدو د ادعا په تړه وایي. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې وه چې له داعش سره به مبارزه کوي او که د طالبانو دا خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه خبر ورکړ چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي کدا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي، دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لویه ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه ادعا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامي تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوحې په هوکړه کې ژمنه کړې چې له داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوحې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړي. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې د طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبع کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. یاد کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعیه غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. دې غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېر کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه وارد شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د دغه وړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تېر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په هر ځای کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان ونشي کولی چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې یو وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسره چې دغه استخباراتي شبکې دي، دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړي او پریکړه یې کړې چې د روژې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عملي کېدو خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نږدې یوې اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړې او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشت کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان خبریالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوي، خو هغه د دغو ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څو کلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا اوو کاله وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پریکړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د یو شیعه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګرۍ هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړه لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کاله وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خپرونو له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خپرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یوه چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبیني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانیستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول سرګندونې کړې، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانیستلې، او دوی پر مخ یې په تیر ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د دې طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زره نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي دوی د ولسوالیو په سطح یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. له بلې خوا روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبری مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجې ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساعتونو مزل وروسته دغه روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بېوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډېر زهیر او بېوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لرې ځایونو راغلي او دغه روغتون ته یې خپل ناروغان راوستلي دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوایې موجودې نه دي. هوسپیټل زه راغلی یم، دا د نسخه مې په لاس کې ده، دوا نه ده راکړې، مریض ناست دی.
صحیح وخت همدا ستونزه او مشکلات چې باید دا کلینیک مړ ته ارتقا وکړي غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې داسې سیپلس سي چې دلته اپریشنونه دا شی پکښې وسي، مړ د یو اپریشن دپاره مریض اس لشکرګات ضروریات اړتیا دغه ده چې دلته هر څه کلینیکو ته موږ راغلي موږ ته تر ننه پورې تر یو پای کټ ګولۍ تېره اضافه شی نه دی رسېدلی.
د یاد روغتون امیر ډاکټر نقیب الله هم د خلکو خبرې مني، خوای علت د روغتون د ظرفیت کښتوالی دی.
همدا مشکل چې دغه داده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کښې دا شان راځي چې موږ پرسنل ته ضرورت لرو.
د مارجې تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالۍ او دغه راز غربت هم ځپلی، وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وکړي.
زموږ اړتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضاستا ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې سي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه وه، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلي اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي، نو خلکو به روژې لی به چې شی اغستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. شی رسه نشته، زه چې بچوله پېڅ شی واخلو، مخامې ده پېڅ شی واخلو. شی رسه پیدا شي موږ به روژه ماتې چې شی واخ چې نه، نو بس اوبو سره به روژه ماتوونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي وای چې د لس روپو راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د لس روپو چې ټماټر کو چارک واخلي، موږ ته وایو 15 روپۍ پاتې شي، او که د لس ورکو نو اوس کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کم خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې همدغه شان خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 12:25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونې اورئ. زموږ د خبرونې نه یوازې د راډیو له طریقې اورېدای شئ، بلکې زموږ د ویب پاڼې ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org لاره هم اوریدای شئ. همدارس د ازادي راډیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستاګرام کې هم تعقیبولی شئ. اوس چې په افغانستان کې 4:30 شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.